درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوساری رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلای کوم د خبرونه هم د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری ویلی د روان کال په اپریل میاشت کې له ایران او پاکستان څخه تر 250 زره زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي، چې ډیری د فشار او زور له کبله بیرته استول شوي او د چاري د افغانستان له مخکې څخه سخت بشري وضعیت لا خراب کړی دی. د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنری د معلوماتو له مخې له دې شمېر څخه شاوخوا شپږ نوي زره کسان په زور ایستل شوي، په داسې حال کې چې نږدې یو سلو څلور پنځو زره نور په خپل خوښه بیرته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری په خپل روسي راپور کې ویلي د افغانانو په پراخ ډول بیرته ستنېدا د بشري مرستو پر محدودو سرچینو نور فشار هم راولي او د حقوقو میلیونونو خلکو وضعیت لا خرابوي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره هلې ځلې کوي. د امریکا یو شپیر تقاعد شویو پوځي افسرانو له ولسمشر ډونالد ترامپ څخه غوښتي چې د افغان متحدانو د بیا میشتېدو پروګرام ته دوام ورکړي او خبرداري ورکړي چې د دې نوښت پریښودل به د خپلو نړیوالو شریکانو په وړاندې د امریکا باور زیانمن کړي. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې د ولسمشر ترامپ د اجرایي فرمانونو له مخې د کډوالو د منلو موقت بندیز د پای ته رسیدو په حال کې دی. دغه فرمانونه سپیدې ماڼۍ ته د ښاغلي ترامپ له بیرته راتګل وروسته صادر شوي وو، چې په لړ کې د هغو افغانانو د بیا میشتېدو پروګرامونه هم وځنډېدل چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی و. تر دې دمه د ترامپ ادارې لا څرګنده کړې نه ده چې دا پروګرام به بیا پیلوي او که به یې پای ته رسوي. ازبکستان وی له افغانستان سره به یو سوداګری مرکز جوړ کړي او د سوداګری اړیکو د پراختیا په باب د خبرو لپاره به د روانې میاشتې په لړ کې افغانستان ته یو جګپوری پلاوی واستوي. دا خبره د ازبکستان د صنعت پانګونې او سوداګری مرستیال وزیر پرون چهارشنبه په تاشکند کې د طالبانو د حکومت له یو پلاوی سره په کتنه کې وکړه. د طالبانو د سوداګری وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی د صنعت او سوداګری وزیر احمد الله زاهد د یو پلاوی په مشرۍ ازبکستان ته تللی څو له ازبک چارواکو سره د هغو ستونزو پر حل لارو خبرې وکړي چې افغان سوداګر په ازبکستان کې ورسره مخامخ دي. د جنوبی کوریا استخباراتي ادارې ویلي د شمالي کوریا نږدې 500 سرتیري چې د روسیې او اوکراین په جګړه کې برخه اخیستې و وژل شوي دي. د جنوبی کوریا د استخباراتو ملي ادارې د چهارشنبه په ورځ د دې هیواد پارلمان ته ویلي چې په مجموع کې تر اوسه د شمالي کوریا شاوخوا 4500 سرتیرو ته مرشوب له اوښتي ده. د راپور له مخې له جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې د الوتکو او ریل ګاډو په وسیله شمالي کوریا ته کابو 2000 پوځیان وړل شوي دي. او د سویډن پولیسو یو تن په اوپسالا ښار کې د سه‌شنبه د ورځې د ډزو په تړاو نیولی دی. د راپورونو له مخې یو ځلمکی د ښار په مرکز کې په یوه سلمانی کې پر خلکو ډزې وکړې او بیا د یو سکوټر په وسیله وتښتید، خو پولیسو تعقیب کړ. پولیسو د چهارشنبه په ورځ تایید کړ چې نیول شوی کس تر 300 کلونو کشر دی. د سویډن پولیسو په یوه خبري کنفرانس کې وویل د برید درې واړه قربانیان د 1500 کلونو ترمنځ عمرونه لري. که څه هم د سیمې د پولیسو مشر اریک اکراولوند وویل چې د هغوی هویت تر اوسه سم نه دی تایید شوی.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
دله مهربانه را په سپیشل نامه سلامونه کوي. هله مې ومنه درنو زده کوونکو، هله دا چې روغ او جوړ بیاست او وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرغلاست. هم په دې هله چې د تل په سر نن ورځ هم د لوستر اخرنی شی بوله سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د سمنیانو په حق لده، دا چې سمنیانو حکومت څه ډول حکومت دی، دغه اروند به مجوتاسي په هم دې لوست کې معلومات لسته راوړو. راځو خپل درس پیلو چې لومړنی موضوع مو د سامانیان په حق لده. سامانیان د سامان خدات په نامه د یو سړي د نامه څخه اخیستل سوی دی. دغه نوم چې هغه زموږ د هیواد د مشهور تاریخ لیکونکو عبدالحی ګردیزي په وینا سره سامان خدات د مغان یا زردشتي د روحانیونو څخه شمیرل کیږي او د ماورانهر په څنډو کې دی ژوند کوي. د سامانیانو د لړۍ لومړنی بنسټګر چې و هغه اسماعیل بن احمد بن سامان خدات نومېدی چې دی په 240 قمري کال کې پر فرغانه کې وزېږېدی او امیر اسماعیل په پوره ډول سره په ماورانهر باندې هغه وخت واکمنۍ ترلاسه کړې چې د دورور نصر په 299 هجري قمري کال کې مړ سو. مګر د ده شهرت او اعتبار بیا هغه مهال ډېر زیات سو چې سفاریانو ته په جګړه کې ماته ورکړه او د هغو څخه یې حکومت ودیوي. امر نه لای سفاری هم ونیوی نو دغه محل د شهرت او اعتبار په دغه ځای کې ډیر زیات سو. دغه پیښه په 200 قمري کال کې د ربیع الاول په 15 رامنځته سو او ورسته له دغه پیښه بیا عباسي خلیفه متزد ته د حکومت فرمان ولیږي ځکه چې د سفاریانو د خلافت د اوامر څخه د سرغړونکو په ماته سره سامانیانو په عباسي خلافت کې ډیر محبوبیت ترلاسه کړ او د دې ترڅنګ امیر اسماعیل سامانی د عباسي خلافت د ملاتړ په لاره کې د نورو مخالفانو سره هم جګړه وکړه. دا چې دی خپل ملاتړ د عباسي خلافت څخه وشو دی نو په دغه وخت کې هر هغه مخالف چې د عباسي خلافت مخالفین و د هغو سره جګړه وکړه چې د هغو د جملې څخه لکه د تبریستان د علوي سادات سره جګړه وکړه او د هغوی مشر محمد بن زید علوي ووژي چې تبریستان یا اوسنی تهران او څو وخت وروسته بیا زنجان او قزوین هم ونیول. په دې ترتیب سره بیا د خپل فتوحات یا د خپل واکمنی لمنه نور هم د افغانستان څخه واړوله. د اوسنی ایران تر لویدیځ څنډه پورې ورسول او ورسره د امیر اسماعیل سامانی په وخت کې د سامانی دولت پلازمینه یعنی د بخارا شهر چې د دوی د سامانی دولت پلازمینه یا مرکز و هغه ډیر پرمختګ وکړي او همدارنګ په ختیځ کې د اسلامي شهرونو هم په یو مهم مرکز باندې بدل سو. امیر اسماعیل بیا تقریبا د 2 کلونو د امارت څخه وروسته یا د 2 کلونو واکمنۍ څخه وروسته دی په 295 قمري کال یا 908 میلادي کال کې مړ سو. د ده پسې ځایناستی څه ډول ټاکل کیږي؟ د امیر اسماعیل ځایناستی یا د ده څخه وروسته چې کوم کس واک ته رسیږي هغه د همدغه امیر اسماعیل زوی دویم احمد و چې د ده ځایناستی سو او د ده څخه وروسته واک ته ورسېدی چې بیا د ده د واکمنۍ په دوره کې چې د ده د واکمنۍ دوره 5.5 کاله وه د سامانی دولت عسکرو په سیستان کې د صفاریانو هغه کوم پاتې شونی یا هغه کوم پلویان چې پاته وه او همدارنګه په ماورانهر کې بیا د ترکانو سره جګړه وکړه او په دې نشته یا په دې جګړه کې سامانی دولت بریا ترلاسه کړه. خو احمد سامانی بیا ډیر ژر په 300 قمري کال یا 914 میلادي کال کې د خپلې مړی د خوا وژل کیږي چې بیا د څخه وروسته د زوی نصر واکمنۍ ته رسیږي. د نصر د مړینې څخه بیا وروسته یعنی کله چې نصر واکمنۍ وکړه د هغه د واکمنۍ وروسته بیا یا د هغه د مړینې څخه وروسته بیا سامانی حکومت تر 300 پنځه نوي قمري کاله پورې پاتې کیږي یعنی تر دغه کاله پورې د دوی واکمنۍ دوام لري او په دغه وخت کې بیا وطن سامانی مشران واک ته رسیږي. یعنی د نصر د مړینې څخه وروسته تر 395 قمري کاله پورې وطن نور کسان واکمنۍ ته رسیږي او په دغه حکومت کې واکمنۍ کوي چې بیا په 395 کال کې دغه حکومت د منځه ځي. د سامانی دولت مخ په زورتیا یا مخ په ماتې هغه مهال دوی مخ په ماتې کیږي یا کمزوري کیږي چې ډېر واک سیمه ییز مشرانو ته په لاس ورځي یعنی سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي. مثلا په هر برخه کې یو حکومت راپورته کیږي او هلته خپل سیمه ییز حکومت پیلوي خپل ځان خپلواک کړي نو د دغه سمانیانو د دولت کمزورتیا یا هغه محل چې دغه دولت د مات سره مخامخ کیږي مخ په پرزې دوه روانېږي، دا هغه محل شروع کیږي چې په دغه وخت کې یا په دغه حکومت کې سیمه ییز حکومتونه رامنځته شي، یا زیاتره واک سیمه ییزو مشرانو ته په لاس کې ورکول کیږي. مثلا په لویدیځ، ختیځ او په ځینو ولایاتو کې چې کوم مشران دي، دغه د حکومت یا د دولت زیاتره واک دغه سیمه ییز حاکمانو ته په لاس ورکول کیږي، یا دغه سیمه ییز مشرانو ته په لاس ورکول کیږي. چې د دغه مشرانو د جملې څخه یو هم البتګین و، چې دی په لومړی کې د ترک د غلامانو څخه و، چې بیا دی په غزنه کې په 315 کال کې د ترک د مریو په ملاتړ سره، یا د ترک د غلامانو په ملاتړ سره د غزنویانو د نوي حکومت بنسټ ایږدي. بیا ساماني حکومت او دولت 102 کاله او شپږ میاشتې اوږدېږي، او 102 کاله او شپږ میاشتې نوره واکمني کوي، چې دغه دوام یا د دغه دورې څخه وروسته بیا دغه حکومت د منځ ته ځي. راځو دا چې د سامانیانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ څه ډول و. د سامانیانو دوره چې د ختیځ نړۍ په تاریخ کې د اسلامي رنسانس په توګه تعبیر شوی دی، او د اقتصادي پلوه هم په ځانګړې توګه زموږ هېواد روښانه دورو څخه شمیرل کیږي، یعنی د اقتصادي پلوه زموږ هېواد ډېر روښانه، او په دغه دوره کې د اقتصاد او صنعت په برخه کې پرمختګونه ډېر سوي وو. او دغه پرمختګونه دوه عمده لاملونه درلوده، چې لومړی درنو مالیاتو او باجونو نشتنوالی و، یعنې درنه مالیات پر خلکو باندې نه وه، ډېر باجونه نه وه. دویم دلیل یې دا و چې لازم کورنی ثبات او همدارنګه بهرنی سوله، د بهرنیانو سره به د سولې لاره پرمختلله، او همدارنګه دننه کورنی نظام یا کورنی ثبات شتون درلود. چې دغه دوه لاملونه د اقتصادي پرمختګ دوه عمده دلایل وه. د دغه دوه د عواملو په ترڅ کې بیا ښه اقتصاد او ښه اقتصادي وده رامنځته سوله. اقتصاد ډېر پرمختګ وکړي، د خلکو اقتصادي وړتیا لوړه سوه، قصرونه، باغونه او همدارنګه ظریفه صنایع رامنځته سوه، د خلکو تولیدات وده وکړه، چې تر هغه ځایه پورې چې په یوه کال کې د سامانیانو د خوا د هېواد 30 میلیونه درهم راټولېدله. د فرهنګ او تمدن په برخه کې هم مهم یون رامنځته سو، ځکه د سامانیانو په لاس باندې د یو پیاوړي نظام بنسټ کېښودل سو، او د همدغه بنسټ د شیدو سره سم فرهنګ او تمدن ډېره وده وکړله. د استعدادونو د راڅرګندېدلو لپاره مناسب چاپېریال رامنځته سو، چې د هغه چاپېریال یا هغه موقع چې برابره سوی وه، د دې لامل سو چې ډېر مهم او ډېر ښه استعدادونه راپورته سي. په ځانګړې توګه د نظم او نثر په برخه کې ډېر لوی بدلون رامنځته سو، دغه د نظم او نثر په برخه کې ډېر پرمختګونه وسوه. د دې ترڅنګ د سامانیانو په دوره کې د پوهنو د پراختیا مهم علت د عقیدې ازادي او همدارنګه د سامانی مشرانو حوصله او د هغو نرمي وه، چې په دې دوره کې د تعصب څخه ډکه فضا موجوده نه وه. یعنی یو ډېره ښه فضا، یو ډېره آرامه فضا موجوده وه. په دې ترتیب سره د اسلامي تمدن طلایي دوره ډیره ښه وځلېده، او لوی اسلامي فیلسوف ابو نصر محمد بن محمد فارابي د ختیځو سیمو د حکیمانو، خاتم شیخ رئیس ابو علي حسین بن عبد الله بن سینا، او همدارنګه لوی متفکر ریاضي پوه او تکړه ستوري پیژندونکي ابو ریحان محمد بن احمد خوارزمي، د دې ترڅنګ د دری فارسي شاعرانو لوی استاد جعفر بن محمد درود کی، شاعر، استاد او تکړه حکیم ابو الحسن شیخ شهید بلخی، او سره امیر منصور سامانی وزیر، او د بلعیمی تاریخ لیکونکی محمد بن عبد الله بلعمی، او د دې ترڅنګ د لمړی منصور سامانی تکړه وزیر، جغرافیه پو او اشکال عالم، د کتاب لیکونکی ابو عبد الله احمد بن محمد جیهانی، ورسته د اسلامه د دری فارسی لومړنۍ شاعره رابعه بلخي، چې پلاری د زینت العرب لقب ورکړی وو، او همدارنګه لسګونه نور پوهانه او هوشیارانه په دغه دوره کې ژوند کوي، او ډېر کتابونه وړاندې کړل. ورپسې راځو د غزنویانو او سلجوقیانو دورې ته. غزنویت موږ په هیواد کې د غزنه، غزنین یا غزنی د شهر څخه په ځانګړې توګه هغه وخت اهمیت وړ وګرځېدی چې د سامانیانو ترکی سردار البتګین 315 کال کې د امیر عبدالملک بن نوح د مرګ په وخت کې په هغه توتیه کې ګډون درلود، یا غوښتل یې چې د خپل خوشي شهزاده وخت ورسوي. خو ونه توانېدی ځکه د خپلو لشکرو سره غزنی ته ولاړې او دغه ښار یې د خپل مرکز په توګه غوره کوي. خو د غزنویانو واک د سبتګین په نامه د یو بل ترکي غلام په واسطه تثبیت سو او دغه سړی چې په اصل کې بیا دی د مرکزي اسیا د ترکانو څخه شمېرل کېدی د زنداني کېدو څخه وروسته د البتګین د خوا واخیستل سو او د نوموړي د هوښیاري له کبله د البتګین د پام وړ وګرځېدې او تر هغه ځایه پورې چې بیا د نوموړي د ساتونکي مشري هم د تور په غاړه سوله او د البتګین د لور سره یې واده وکړي. سبتګین د البتګین د مړینې څخه وروسته بیا د دوزی ابو اسحاق ابراهیم درې کاله او د ده څخه وروسته بیا بلکتاګین د لسو کلونو لپاره د غزنی اداره په غاړه لري او دوی د البتګین خلاف د سامانیانو سره ښه اړیکې درلودې. د غزنی کمزوري ادارې او د دې ترڅنګ په غزني باندې د لیوکیانو او نور مخالفینو احتمالي لاسبری او د دې ترڅنګ ترکیه افسران او سرتیری د ته وهڅول چې سبتګین د التګین زوم خپل امیر وټاکي. سبتګین د هیواد ادارې لپاره ایالتونه د خپلې کورنۍ او د غړو ترمنځ وویشل چې ډېر مهم شار د بوست یعنی د بوست شار د بل زوی نصر یعنی شاپور یې د خپل زوی ابو القاسم محدود او همدارنګه غزنی خپل بل زوی اسماعیل تور وسپارل او ورپسې سلطان محمد غزنوي دی چې سلطان محمد غزنوي د سبتګین د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي. یعنی کله چې سلطان محمد غزنوي هغه مهال واک ته سیږي چې سبتګین مړ کیږي او د محمد غزنوي منظم سیاست په افغانستان او همدارنګه د هغه په شاوخوا سیمو کې د سیمه ییزو حکومتونو په لمنځه وړلو باندې ولاړ وو او د کار بیا د واکمنې ډېره ځواکمنه کړه ده چې د سیمه ییزو حکومتونه د منځه یوړل او په دې توګه سره سیستان، هزارهجات، جوزجان، چقنیان او همدارنګه خوارزم د غزنی دربار اطاعت ته غاړه کېښوده او دوی یې ومنل. د غزنوی دورې پاشاهان چې و یو یې البتګین و ورپسې سبتګین و همدارنګه اسماعیل بن سبتګین، سلطان محمد غزنوی، محمد بن محمود، سلطان مسعود، مودود بن مسعود او ترسنګ مسعود بن مودود، بهاولدوله، علي بن مسعود ځینې مشهور پاشاهانو په دغه دوره کې. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ استاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د نن ورځې درس به مو د پام وړ ګرځېدلې وي. موږ استاسې مختلف موضوعات اړوند بحث وکي او د هرې موضوع اړوند مو لازم معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تر دا غوړستنی شی بو تاسې د دغه لوست په دغه لوست کې موږ ملتیا کړی وي او د هر لوست څخه د هرې موضوع څخه چې په دې لوست کې موږ تاسې ور باندې بحث وکي او وژغې دلو د همدغه موضوع اړوند به تاسې معلومات لاسته راوړی وي او د پام وړ به موږ زیدلې وي. د تل په سر بیا هم یادونه کوم چې درس ځان سره تکرار کړي او هڅه وکړي چې په پوره ډول مفهوم څخه واخلي او شی زده کړي. نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. درنو زده کوونکو تر راتلونکي درس پورې چې د بلې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضریږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شی چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربان را پس پیسلی نامه سلام علیکم کی هیله می منی درنو زکون کو هیله د چرو ها جوړ بیاست او خو مو د دې محاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د نن ورځې پنځم لوست شرح خلاص کوم. هیله د چنن ورځ هم تل وست را خرنی شه بوره سره مل اوسی د تیر درس پای د مانن مول وست د مرکزی دولت ټینګشت. سردار عبدالرحمن خان د امیر محمد افضل خان زوی دی چې د امیر دوست محمد خان مسیح هم وو. د 1300 میلادي کال کې زیږیدل دي او په 50 کلنۍ کې بیا سلطنت ته رسیدل دي. عبدالرحمن خان په 1318 میلادي کال کې د امیر شېر علي خان د قوا په واسطه ماته خوري او د بخارا ته ځي چې په 1309 میلادي کال کې بیا د کابل او غزنی ترمنځ کله چې انګلیسیان پر افغانستان باندې د دویم ځل لپاره حمله کوي نو سردار عبدالرحمن خان د انګلیسیانو د دغه حمله څخه خبري تیریږي او د افغانستان ته راځي. پر قطغن او بدخشان کې د خلکو سره خبرې کوي، خلک د انګلیسیانو پر ضد باندې جهاد ته رابلي او هغوی ته تشویقوي د انګلیسیانو پر ضد باندې جهاد وکړي. په همدغه طریقه بیا د ولسي لشکر جوړوي او چاریکار ته داخليږي، هلته د خپل سلطنت اعلان کوي. انګلیسیان هم د امیر عبدالرحمن خان د دغه پوهی او سیاست څخه خبر و، نو ځکه کله چې عبدالرحمن خان واک ته ورسېدی په دوی کې تشویش او بیره ډېر رسول، ځکه نو دوی خپل شتون په افغانستان کې لازم ونه ګڼي. په ځانګړي ډول سره په میوند کې کله چې هغوی ماته خوري او د دوی مورال کمزوري کیږي، نو د دوی بیره او تشویش نور هم پسې ډېریږي. دوی خپل شتون په افغانستان کې لازم نه ګڼي او په همدغه وخت باندې د جنرال رابرټس قواوې هم په شیرپور کې محاصره و. د دې لپاره چې هغوی دغه د لومړی جګړه پیښه بیا تکرار نسی، کله چې انګلیسان په اول ځل وارې په افغانستان باندې حمله وکړه او دوی ماته وخوړه، نو دغه پیښه یو وارې بیا تکرار نسی. دوی هڅه وکړه د ژمي در رسېدو څخه مخکې د افغانستان څخه ووځي، نو ځکه د عبدالرحمن خان حکومت په رسمیت باندې پیژني او کابل هم امیر ته تسلیموي، خپل قواوو په وتلو باندې پیل کوي. کله چې امیر عبدالرحمن خان په 1300 میلادي کال کې سلطنت ترسیږي او د دولت چارې ترلاسه کوي، نو دوی په دغه وخت کې د ډیرو سخت حالات سره مخامخ وو، ځکه په دغه مهال کې کله چې انګلیسانو پر افغانستان باندې حمله کړې او د افغانستان خلک ډیر زیانونه لیدلي وو. نو د دې لپاره چې عبدالرحمن خان پر دغه ستونزو باندې بریالی سي او دوی وکولای سي چې دغه ستونزې حل کړي، نو دوه پروګرامونه ترلاسه لاندې نیسي. اول دا چې یو مرکزي دولت جوړ کړي او بل په اداري او پوځي برخه کې اصلاحات و، چې د یو مرکزي سراسري دولت جوړول او په اداري او پوځي برخه کې اصلاحات راوستل د دوه اهداف او دوه مخې و، چې د پرداغه دوه مخ باندې کار کوي. او امیر عبدالرحمن خان تر یوش کال پاشاهي د 1901 میلادي کال د اکتوبر په لومړی تاریخ باندې د یو بیا کال په عمر باندې د نقرس د ناروغي لامل د مړ کیږي او د کابل په بوستان سرای یا اوسنۍ زرنگار پارک کې خاورو ته سپارل کیږي. د هغه د حکومت پر وخت باندې شونې او روزنې، کلتور او صنعت په برخه کې ډیر کار نه کیږي او امیر عبدالرحمن خان د دې باندې وتوانېدی چې مرکزی دولت بیا رژوندی کړي. په افغانستان کې مرکزی دولت چې د منځ تللی و هغه یو بیا جوړ کی او دغه مرکزی دولت ټینګي او هغه ملکل توایفي چې هغه د شهزادګانو د بی اتفاقی او ترڅنګ د انګلیسیانو په استعماري کې په استعماري د سیسو سره رامسته سوی و هغه د منځه یوړل. مګر په خوشحالي سره د ډیورند ماهیدې لاسلیک هم د په محل باندې سوی و چې افغانستان د ختیز او سویل په برخو کې خپلې ځمکې د لاسه ورکړي او دغه د ډیورند ماهیده چې و د یو ډیره شرمونکې ماهیده او زموږ د هیواد لپاره د ماهیدو د لاسلیک څخه یو د ډیورند ماهیده په 1993 میلادي کال کې د یو شپږ کسیز هویت چې د هغه هیئت چې د هغه مشري د برتانیا د بهرنیو چارو د سیکرټر ماریت میر ډیورند پلاسکیو او ترڅنګ یې شپږ کسیزه کسان چې هغه الیس، ډاکټر فان سمیت، مکمهان، دانلند او کلارک په دغه هیئت کې شامل و. د خیبر د لهري افغانستان ته دوی راغلل او په داسې حال کې چې انګلیسي قواو د افغانستان په ختیز او سویلي سرحدونو کې ځای پر ځای سوي و. دغه هیئت امیر عبدالرحمن خان سره د حشمت خان په باغ کې یو لیدنه وکړه او د خبرو په شروع کې پرته له کمیسری څخه په ډیر جدي ډول سره عبدالرحمن خان ته دا وویل چې امیر مجبور دی چې دغه معاهده یا دغه تړون امضا کړي. که چیرې امضا نه کړي او دغه معاهده ونه مني، نو د دواړو دولتونو ترمنځ اړیکې د منځ ځي او دلته شاید بیا هم جګړه پیل شي. نو امیر په ډیر سخت حالت کې راګیر سو او د تیروتنه هم دا و، پرته له دې چې دغه متن یا دغه د مذاکرات په حق له افغانستان خلکو ته معلومات ورکړي، دغه ترون امضا کوي او پرته له دې چې د خلکو رائے یا نظر واخلي معاهده امضا کوي او مني. چې دغه معاهده کې ځینې مواد شتون درلوده یا د ډیورند کرښې مواد دا و، اول د افغانستان ختیز او سویلي سرحد چې هغه د واخان څخه شروع شوی دی او د ایران تر سرحد دوام پیدا کوي. دغه په دې تړون کې د دغه سرحدونو نقشه زمینه مساوي ده. د برتانوي هند دولت هم په هغه ځمکې کې چې هغه په افغانستان پورې اړه لري هیڅ وخت خلاص وهنه نه کوي او هغه ځمکې چې بیا په هندستان پورې اړه لري د افغانستان دولت به بیا هیڅ کله د هندستان په ځمکو باندې لاس وهنه نه کوي. ترڅنګ د اسمار سیمې او د هغه پورته د چنګ تر سیمې پورې په افغانستان پورې اړه لري د افغانستان دولت هیڅ وخت د سوات، باجوړ، چترال او ارنوي سیمو کې مداخله نه کوي. د برمل سیمه هم په بشپړ ډول سره یا په مکمل ډول سره په افغانستان پورې اړه لري او د حکومت د افغانستان حکومت د وزیر او د اور په سیمه کې باید په دغه دواړو سیمه کې دوی ادعا نسی کولی د افغانستان دولت. نو د دې ترڅنګ دا چې دغه سرحدونه دغه سرحدي لیکي به د برتانیا و افغانوي او افغاني هیات په واسطه سره د نقشې سره سم په نښه کیږي دغه سرحدونه، او د دې ژمنلیک شرایط هم د برتانیا و افغانستان ترمنځ د قبول وړ دي. که چیرې په کومه فقره کې یا په کوم شرط باندې کوچنی اختلاف پیدا سي، نو باید د دوستانه خبرو له لارې څخه حل او فصل سي. دا هغه د ډیورند کرښې مواد وه چې د دواړو دولتونو ترمنځ لاسلیک سوه، او امیر هم پرته له دې چې د خلکو رای او نظر په دغه حق له واخلي دغه معاهده لاسلیک کوي. رازور پسې د امیر حبیب الله خان سلطنت چې سردار حبیب الله خان د امیر عبدالرحمن خان زوی وو، او کله چې امیر عبدالرحمن خان د امیر شېر علي خان د خواسخه په کابل کې ماته وخوړه، دی بیا بخارا ته پناه واخیسته. سردار حبیب الله خان هم په 1322 میلادي کال کې د غزنی ترمنځ په ششګاو سمرقند کې زیږیدلی دی. هغه په 28 کلنۍ کې په 1901 میلادي کال کې د پلار د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي. او امیر حبیب الله خان هم یو فرهنګي څېره و، د ټینګار وی چولنه پرته د شونې او روزنې څخه پرمختګ نسی کولای، او هغه کار چې د په وخت کې تر سره سو هغه د معرف بنسټ ایښودنه. د شهید معرف بنسټ د همدغه امیر حبیب الله خان په وخت کې بنسټ کې شو. د 1903 میلادي کال کې لومړنی شونځي د حبیبي لیسې په نامه جوړ شو، چې په دغه شونځي کې د دینی مضامینو سربېره نور عصري مضامین لکه تاریخ، جغرافیه، ریاضي، کیمیا، فزیک، هندسه، مثلثات، حکمت، حفظ الصحه او داسې نور تدریسېدل. ځینې نور شونځي هم د شهر په ځینو برخو کې جوړ شول. په پوځي برخه کې هم د حربي په نامه شونځي جوړ شول، چې په دغه شونځي کې د علمي مضامینو سربېره ارکان حرب هم په هغه کې تدریسېدل، او دغه شونځي استادان هندي، ترکي او افغاني استادان وو. یعنی دغه مضامین د هندي، ترکي او افغاني استادانو لخوا تدریسېدل. د مطبوعات په برخه کې هم د کابل په ښار کې یو مطبوعه جوړه شوه، چې د هغه بدبه ماشینونه د بخار د قوې په وسیله سره فعالیت کوي، او په دغه مطبوعه کې ځینې دولتي لاهیې او جریدې چاپېدلې. لومړنۍ دوه جریده یا د لومړي ځل لپاره دوه جریدې د سراج الاخبار او سراج الاطفال په نامه تاسیس ول، چې هغه مسؤل مدیر یې محمود طرزی و، او د محمود طرزی تر نظر لاندې دغه جریدې چاپېدلې او خپرېدلې. د دې ترڅنګ د کابل، غزنی او کابل جلال بات او لغمان لاره هم جوړه سوله، او د لومړي ځل لپاره ځینې موټر د وړلو او راوړلو لپاره د یوې کمپنۍ څخه چې مطلر نومېدی د بمبئی څخه دغه موټران رانی وسول، او ځینې یا څو کسه د موټر د ترمیم د زده کړو لپاره هندوستان ته وسول. د نساجي په برخه کې هم د وړي عبدالله په نامه باندې یو فابریکا جوړه سوله، چې هغه په کال کې 5000 عسکر ته یونیفورم جوړوي. د دې ترڅنګ د اوبو د برښنا یو کوچنی فابریکه هم په جبل سراج کې جوړه شو، چې دغه فابریکه د تولید کچه بیا لږ وي، یعنی ډیر برق نه تولیدوي، یوازې په دې باندې توانېدي چې ارګ روشانه کړي یا ارګ ته برق ورکړي، چې بیا وروسته توربینونه هم ډیر سوال او د کابل ټوله ښار ته برښنا ورکوله. د کرنې په برخه کې د هغو ځمکو اوبه چې لږ وي، د هغه د پاره ځینې بندونه او نهرونه جوړ کړل. او امیر د 1903 میلادي کال په پای کې د امیر د خپلو ټولو درباریانو سره د تفریح لپاره د جلال آباد د ماهیانو د ښکار کولو لپاره د لغمان یا کلګوش سیمې ته ځي. هلته بیا د فبروري د میاشتې په 3 تاریخ باندې د یو معلوم کس د خواسخه د توپنچې په ډز باندې دی وژل کیږي. بیا جسد جلال آباد ته وړل کیږي او حالته خاوره ته سپارل کیږي. د امیر حبیب الله خان د سلطنت په لومړۍ کې اداري وضع تقریبا ښه و، خلکو دا فکر کوي چې نور به هم دغه اوضاع ښه شي، مګر وروسته بیا د افغانستان اداري صلاحیتونه ځینې محدودو کسانو ته په لاس ورځي، چې اداري فساد خپل اوج ته رسیږي، او امیر خپله هم په دربار کې پایش اشرت باندې دوبی، او د هیواد حالات څخه نه خبرې، چې د ټولنې د پرمختیا چټوالی، د خپلواکۍ د منځ تلل، ترڅنګ د اداري فساد زیاتوالی، بی عدالتي، د ملاماتونکو یا ډیر لوړ مالیه چې پر خلکو باندې شودل کېده، د خلکو ستونزې نوري هم ډیر سولې. روشن فکرانو بیا د هیواد دغه بحراني حالت لیدي او دوی خوبه دي، نو ځکه دغه ستونزې د حل لپاره دوی د افغانستان په دغه فکر کې سوچ سره، ول د افغانستان خلک دغه حالت څخه خلاص کی، په پای کې دوی یو سلام
وکړه چې د دولت مطلق الانانی په مشروعیت باندې بدل کړي، یعنی مشروطه حکومت رامنځته کړي. او روشنفکران د دربار د اصلاح غوښتونکو شاوخوا سره راټول سول، په دولت کې د اصلاحاتو غوښتونکي سول، او د حبیبي لیسې د روشنفکران په د حبیبي لیسا چې هغه مهال یعنی د امیر حبیب الله خان په وخت کې دغه ښوونځی جوړ سول، د روشنفکرانو په یو سیاسي مرکز باندې دغه لیسه بدله سوه. د دربار روشنفکران د حبیبي لیسې څخه د باندې بیا یو سیاسي ګوند جوړ کړی و چې په دغه ګوند په مرامنامه کې د مطلق العنان حکومت بدلون په مشروطیت باندې او د خپلواکۍ ګټل، متوازن معارف، او د افغانستان په افغانستان کې د نوي فرهنګ خپرېدل دغه موضوعاتو چې په دغه ګوند کې شامل و. او دغه ګوند بیا یو لس کسیزه ډله د ګوند موسسه او مجر په وسیله وویشل سو، د دې لپاره چې د دغه ګوند فعالیتونه ښکاره نه سي. نو دغه ګوند غړي یو بل سره حتی نه پیژندل، دوی به پټ ډول سره خپل جلسې جوړولې، او په جلسو کې به د ګوند چارو په برخه کې تصمیمونه نیول کېدل. په 1909 میلادي کال کې په ژمي کې کله چې امیر حبیب الله خان په تفریح باندې مصروف و، محمد اعظم خان د حربي فابریکې کارمند و، او د شهزاده کبیر خان بیا د خصوصي شون کې ملا منهاج الدین د ګوند ټولو غړو فهرست جوړ کړي. د یو راپور سره امیر حبیب الله خان ته واستوي چې په دغه راپور کې بیا داسې لیکلي وو چې دغه ګوند موخه د امیر حبیب الله خان وژل او د مشروطه حکومت جوړول دي. او په کابل کې هم داسې اوازه خپره شوه چې د هر څه یا دغه ګوند د هغو هندوانو په واسطه رامنځته شوی دی چې دوی د ګوند په ګوند کې دننه دي. په دغه فهرست کې هغه مشروطه غوښتونکي چې د افغانستان په تاریخ کې د اول وارې لپاره راښکاره شوه او 30 کسه وه، په خواشنۍ سره دغه کسان اعدام سول، ځینې نور بیا بندیان سول، چې څه وخت وروسته بیا هم هغه بندیان بیرته آزاد سول. مګر د مشروطه غوښتونکو کسان په ټوله معنا سره ونه ټکول سو، دوی ته کومه خاص جزا ورنه کول سول، بیا هم دوی په پټه خپل فعالیت ته ادامه ورکړي. چې په 1903 میلادي کال کې د مشروطه غوښتونکو د ټکول څخه وروسته عبدالرحمن خان لودین د سراج الاخبار محرر او د ګوند غړی و، دوی د امیر حبیب الله خان د کلیزه په شپه باندې په شور بازار کې قاضی کوڅه د یو دکان په بام کې د کمین نسی د امیر موټر انتظار باسي. کله چې د امیر موټر رانجنې کیږي نو پر هغه باندې ډزې کوي، مګر کارتوس د موټر په پورته ځای باندې لګیږي او امیر حبیب الله خان امیر خان وجل ژغورل کیږي. چې په سبا شپه باندې عبدالرحمن خان لودین بیرته نیول کیږي، په ارګ کې زندانی کیږي، چې بیا څو خروسته دغه د زندان څخه د روشنفکرانو سره یو ځای آزادیږي، او د امانیا دورې په مامورینو کې دی مقرر کیږي. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس هم دومره و. په دې هیله چې د پام وړ به مګر زیدلی وي، تر راتلونکي درس پورې مو په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرئ، شه چری.
د ازادي ملما.
السلام علیکم. د ازادۍ ملما یوې بلې مرکې ته خراغلې ز اسد الله لودینی. تاسو به خبر یې چې پاکستان له هغه هیواد په ځانګړې توګه د اسلام آباد او راولپنډۍ نه د افغان کډوالو استل ګړندې کړي دي. په دې کډوالو کې کوچان هم شته. هلته د اسلام آباد او راولپنډۍ شاوخوا افغان کوچان وای چې دوی څلور نیمه لسیزې هلته اوسېدلي دي، هلته ژوند جوړ کړی دی، مالداري دي، او وای چې اوس دوی باندې هم فشارونه راغلي چې خپلې کډې افغانستان ته بار کړي. دوی وایي ستونزې دا ده چې کډې به بار کړي خو مالداري په پاکستان کې پاتې کیږي، ځکه د پاکستان چارواکو ورته ویلي چې خپله مالداري به افغانستان ته نشي بیولی. دوی وایي مالداري او څاروي هم داسې دي چې د پاکستان له آب او هوا سره، له فضا سره عادت دي، او که چیرته افغانستان ته دوی خپل مالداري راوړوي هم نو هلته به وای ناروغ شي او ممکن دغه مالداري د دوی له لاسه ووزي. دغه کوچان په پاکستان کې وخت غواړي، وای چې لږ تر لږه 1.5-2 کال دوی ته اړتیا ده ترسو دغه اوسنۍ مالداري ثمر ته ورسوي، او بیا دوی کولی شي چې خپلې کډې بار او افغانستان ته راشي. دوی وایي سره له دې چې په افغانستان کې هم ځایګای نه لري او حکومت ډیر غم نه کوي، خو وایي که لږ دوی ته وخت ورکړل سي نو دوی به دغه خپل کاروبارونه ختم کړي، څاروي به هلته ثمر ته ورسوي، او بیا به یوازې کډې ورته پاتې وي. دوی وایي چې په اوسنیو شرایطو کې دوی افغانستان ته اړول کیږي، کور ځایګای هر څه له لاسه وځي، مالداري هم له لاسه وځي، او دوی به د دوی په ټکو د پولې ټاک ته کینی. په همدې او نورو اړوندو مسلو می په راولپنډۍ کې د کوچانو له استازي ملک روزي خان کوچي سره مرکه کړې ده. لږه می اول وپوښتل چې دغلته کوچان کوم ځایونو کې اوسي او اساسي او عمده ستونزې څه دي؟
لکه امیږي چې دی وس دی وخت لنګ دی په دی وخت خوارین دی لکه واخب کې نسته کنه د قرباني ټیم کې نه خرچيږي دغه نو دوی بیا اوس بیګای ول چې موږ به څه چل به موږ سره کیږي بیا موږ په اسلام آباد کې تقریبا یو میاشت مخکې موږ یو جی کې غونډم کړی و د کوچانو باره کې نو موږ وویل چې که چېرته موږ اسلام آباد کې سفارت لخوا او لا وزارت داخله کې موږ مثال هلته یو غږ پورته کړو هغو ته ووایي چې مثال د خبرې موږ ته دوره ټیم راکړي چې د مالونه کاغانو نارانو ته ولاړ شي البندو ته که نه او له البندو نه بېرته څلور شپږ میاشتې بعد لا پنځه میاشتې بعد واپس راشي نو هغه ټیم کې د واړه وریان چې دي دغه هم غټ شوي تیاری خرڅلاو ته برابر او دا میږي چې کومې دي دغه هم لکه په غوښه کې تیاری که نه نو اوس ستونزې ډېرې زیاتې دي دومره ستونزې دي چې کوچیانو خو ډېرې زیاتې دي او د کوچیانو خو څوک داسې له دې نه پخوا هم کوچیان افغانستان پاکستان ته تلل راتلل ډېر موږ له یادښت نه مخکې موږ پلرونه او نیکونه به هم دا خبره کړه چې موږ کوچیان به پاکستان او افغانستان ته تلل راتلل دي کور مې جنسۍ پخوا داسې د شهیدانو ډنډې دی تل په سیټ مدې که نه نو اوس
ملک صاحب راځئ لږ زره ډلبندۍ وکړو چې اساسي ستونزې هم څه شی دي یوازې د مالدارۍ ستونزه چې مالدارۍ ستونزه ده چې تاسو نه سئ کولی افغانستان ته راشئ ځکه کارتونه هم ختم شوي دي تاسو وایئ او که نه په مجموع کې هلته ژوند او کاروبار داسې ده چې تاسو هلته هغې ټولنې سره پیوند کړي یئ او نه سئ کولی چې هغه ټولنه پرېږدئ
داسې دا اوس ګوره دغه د کوچیانو خو نه بلکې ټول افغانانو خو بیا د کوچیانو خو دغه دریم نسل دلته په دې پاکستان کې اوس پوره کېدونکی ده که نه نو اکثره کوچیان خو اوس په پخوانه به چې وو په سلو کې اوس تقریبا نیمایي کوچیان چې دي هغه امیږې وزې کوي او دا نیمایي بیا داسې دي چې ټیکټر ماشین لکه نور زمیداره دا کاروبار کوي خو دوی اوس هم لکه ځوان چې داسې ده لکه پخوا پشان لکه کوچیانو داسې ده که نه یو جي بل جي ته په اسانه دوی تللی راتللی شي او بل داسې دوی اکثره دلته هم د چوپالونه ورته وایي که نه سفرې ورته وایي دغه کې اوسي کوچیان ټول لکه په ښو کورو کې نه اوسېږي نو ستونزې خو دغه دي چې ماشومان دي هغه دې وطن کې عادت دي او بل په افغانستان کې په افغانستان کې کوچیانو په سلو کې لس فیصده منځکه نه لري یو شایم نه لري پخوا د وروس وخت کې راغلي دي بس منځکې ټولې دا خرڅې کړي دي او لا په همغه وخت کې چې کوم و چې یو کور اوس هغو کورونه لس پنځلس کوره جوړ شوي دي نو هغه منځکه اوس پنځلس کور
ملک صاحب تاسو یعنی تګ راتاک نه کوو په دې تیرو دریو لسیزو کې یا څلورو لسیزو کې تاسو همالته د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې میشت وئ کارتون یې درکول یعنی تاسو د هغو کوچیانو په ډله کې نه وئ چې مثلا د پاکستان او افغانستان ترمنځ مو هر کال تګ راتاک کوو مثلا په پسرلي کې اوړي کې د بر وطن ته راتللی مثلا په ژمي کې چې هوا سړېدله لار وطن ته تللی تاسو د هغو کوچیانو په ډله کې نه یئ
نه موږ په هغو کوچیانو ډلو کې نه یو موږ چې کله د موږ پلرونه چې کله پاکستان ته راغلي وو نو هلته دوه قسمه مالداري وه یو قسم مالداري د افغانستان وه چې هغه ته افغانۍ میږي ویلې افغانۍ میږي څه وي هغه خلک به پاکستان ته تلل راتلل او د موږ زیاتو خلک چې وو هغو بیا دا کرغې میږي ورته وایي همدغه څه پیدا کړي همدغه بیا لکه افغانستان ته نه تلل بیا دغه کاغان ناران سواد دې علاقو ته به تلل په اوړي کې او په ژمي کې به بیا دغه دلته په دې جنګ او میاوال او تلګن په دې کې اوسېدل نو موږ هغه خواته نه یو تللي پاکستان ته موږ کله هم نه یو تللي بس افغانستان ته
او دغه کوچیان چې تاسو وایي چې په ما پاکستان کې څو لسیزې اوسېدلي دي درېیم نسل اوس هلته د ژوند کولو په حال کې دی شمیر څومره ته رسیږي آیا تاسو د کوچیانو استازیتوب کوئ تاسو ته شمیر معلوم ده چې څه شمیر کوچیان داسې دي چې په پاکستان کې درې نیمې څلور لسیزې اوسېدلي دي
بله تقریبا په دې علاقه کې کم نه کم چې دین کوچیان له زر یو نیم زر لکه پنځله سوه زیات کورنۍ دي دلته په پاکستان کې دا ماته چې کومې معلومېږي کې نور خو دې کې ډېر قسمونه خلک دي که نه نو دا کوم د موږ د همزای کم چې دا تقریبا تر 1500 نه زیات کورونه دلته دي موجود
دي. او دا کوم ځای کې د پاکستان کوم ځای کې تاسو میشتي؟
موږ د پاکستان په ټکسلیا سیمه کې میشتو او زیاتره خلک بیا چې کوم دي زیات کوچان چې دي دغه په د پټیجان په سیټ کې میاوالا اخوا تروات گجرخان د پنجاب دی علاقو کې په زمي کې مې میسي زیات خلک دلته دي.
او ټکسلا په هغه کې دا ټکسلا په هم د پندای شاوخوا کې درول پندای کې دا
راول پندای کې دا ټکسلا او راول پندای ځلا کې دا.
نو اوس خو راول پندای او اسلام آباد نه د غنور کډوال راباسي پاکستان، هغه کسان چې کارتونه لري د ای سی سی او پی او آر کډوالم کوچانم په هم دې ډله کې راځي، یعنی تاسو ته هم ویل سوي چې وزي له دې وطنه؟
بله، موږ ته هم خپل هر کور ته چې کوم افغانۍ ده په پاکستان کې اوسې هر کور ته راغلي دي. موږ ته خپل هم د شپې راغلي وو، بیا د شپې راغله موږ تقریبا هلته لس پنځلس کوره په یو ځای کې وو، د شپې تقریبا یو نیمه بجه راغله، بیا زه ور ووتلم، بیا مې هغو ته وویل چې دا خو شپه ده، ماشومان زنانه ټول ویده دي. هغه وویل موږ ته ټول کسان وښیه او موږ کارټونه وښیو دا دو ها د موږ ورته وویل چې ټول ویده دي، یو ورځ راشي لا به موږ تاسو ته کارټونه هلته راوړو ټول به وګورو. نو بیا هم په څه خواره باندې بس شپې رسخت کړل. نو په هر ځای کې بیل بیل په دوکانونو کې اکثره د دې کې چې د ورځې د کوچیان خلک میږي څروي یا وزې څروي، دې تم راځي دې تم راځي، دا مونیسي زر دوه زره درې زره داسې پیسې تر واخلي بیا پرېږدي. او نیم داسې هم کېږي چې کارټونه تر واخلي، کارټ تر اوسي تاڼې ته، نو بیا په تاڼې ته پسې ورځل ته راځل ته، نو تقریبا زیاتې پیسې اخلي.
او ملک صاحب، دغه کوچیان چې دي 1500 کورنۍ شاوخوا چې هلته مثلا اوسي دایمي په پاکستان کې، څه ډول کارتونه لري؟ دوی ته د پاکستان شناختي کارتونه ورکول سوي او کنه هغه د افغانستان د هویت کارتونه ای سی سی او که پی او آر هغه د یونیسیار والا کارتونه، کوم کارتونه سره تاسو اوسئ؟ او که داسې کسان هم شته چې بیخي کارتونه شناختي کارت نه لري؟
بله، داسې کسان ډېر کم دي چې کارتونه نه لري، ولې په دې سیدې کې زیات پی او آر کارت لري. دا کوم شنه کارتونه چې ورته ویل کېږي د یونیسیار لخوا چې ورکړل شوي دي، او په دې کې هر کورنۍ کې یو دوه داسې کسان بیا دا زیل کارتونه هم لري د ایس سی چې ورته ویل کېږي. دا اوس ډېر مشکل دی کې دا. نو دې سره اکثره خلک خو لاړ، کوم یو کورنۍ کې چې یو دوه کسان و هغه لاړ، او جنو کې وسم لاستا د دواری ټیم لږ ورکه تقریبا د جون تر شپږم میاشتې اخره پرې ټیم ورکه، دا خلک پیلالم وسته دي. نو دا ډېر زیات ستونزه سره وسم مخ دي. او جنو داسې کورنۍ مکسته ده چې د کوچانو کې چې درې شپږ کسان پامل وو، او درې کسان سره له ماشومانو یې بوتله، او درې کسان ماشومانو سره پاتې کړل، دلته پاتې شول. هغه لکه په نیمه یې واړول، نیمه هلته پاتې شو. او نیمه داسې کورنۍ هم شته موکې چې هغه بالکل واړه واړه ماشومان یې کورو ته پرېښودل، هغه ټان سی سی والا و هغه ته بوتله. نو مشکل ډېر زیات دی. خلکو دلته ټیکټرې دي، خلک یې په نیم ریټونه هم نه غواړي، او غواګانې دي، مالونه مالداری خو ډیره دی. اوس یو کور 200 میږي، هغه اوس په فیلال خو دی واخه نه خرڅیږي. نو ټیم پر سدوره موږ اکثره غوښتنه د افغانستان له حکومت نه ده کنه.
بله ملک صاحب، د ته به وروسته راسو چې د افغانستان په حکومت کې دا مهال د کوچانو استازیتوب څنګه دی، څومره ساسو غږ اوچتیږي، د حکومت چارواکو ته رسول کیږي؟ په دې پاکستان کې لا هم پاتې کیږو. ستاسو 1500 کورنۍ چې شاوخوا دي او تاسو یې استازی یې، تر ډیره کاروبار مالداری ده، دغه مالداری ولې تاسو افغانستان ته نشئ را انتقال ولې؟ څه ستونزه ده په دې برخه کې؟
نو دلته خو په دې لکه تقریبا تیر کال چې کوم مشکلات راغلی دي افغانانو، اوس راغی په دې کې خو یو چرګ هم نه پرېږدي. چرګ یو کس وایه، موږ یو وړکی ماشوم هغه وایه چرګ بوتله ځان سره تورخم کې، هغه هم تر اخیستل سوي وه، فیلال خو نه پرېږدي. او بل دا مالداري چې کومه ده، دا افغانستان کې کېدلی هم نشي، دا د پاکستان سرحدات مالداري ده، دا هلته نشي کېدلی، نه سرول کېږي، نه دي هغلته دې داسې زمینه شته چې هغلته البندونه شته، لا په زمي کې داسې وسایل هغلته نشته چې دا مالداري هلته اوسي. نو دا د پاکستان عادت مالداري ده، دا هغلته نشي کولای، بالکل نه پاتې کېږي، دا مړه کېږي ټوله.
خیانه د پاکستان له هوا سره رالو شوی څاروي دي چې افغانستان ته راوړي ممکن تاسو وای چې ناروغ شي یا مثلا ژوند لا سوار کی او آیا داسې هم شوی چې کوچان په تورخم یا د ډیوران کرخي په نورو سرحدونو راړول شوی وي افغانستان ته مالداري طریقې ته شوی داسې د داسې پیښو شاهدان یې تاسو
داسې پیغه خو وسه پورې زنم خبر خو داسې معلومات را ته ستدي داسې کورنۍ را ته معلوم دي چې هغو کورونه او لږ مالداري پاتې ده په جان کې هغه نیول شوي وو او هغه موټره کې اچولي وو او ته مالداري پاتې وو بیا مالداري او بل هلته د سناګل په نوم یو نماینده ده هغه راوستلې وه هغه خپل کور ته راوستلې وه او دې مدې خبر یم
ښه نو تاسو ته وایي چې تاسو له پاکستانه ووځئ لاړ سئ افغانستان ته مالداري څه وایي چې مالونه هم درسره بوځئ او که نه مالونه به دوی نه پرېږدي تاسو څه ویل سوي
نه نه د مالونه نه وایي هغه وایي چې مالداري مال به نه ولئ تاسو به خپلې بسترې لږ لږ سامان وړئ نور به همدلته پرېږدئ د مال وسه پورې هېچا موږ ته نه دي ویلي عام خلک چې کوم دي هغه هم موږ ته وایي چې تاسو خو ځئ تاسو مالونه هوشیان خو به ټول پاتې کېږي او د خرڅولو سوداګر مې نهشته چې څوک یې واخلي او په نیمه بیه هم نه اخلي اوس خلک نو ټوله ستونزه دی کې ده
او تاسو هلته په پاکستان کې خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ده د طالبانو ډیپلوماتان پکې دي هغه سفارت ته مسرور ښکاره کړی یونیسیار سره مو خبرې کړي څه وایي دغه چارواکي آیا د پاکستان حکومت ته ستاسو غږ رسېدلی
بالکل موږ هلته تقریبا په سفارت ته موږ ورځو غونډې هلته کې سفیر سره موږ کړې دي غونډې خو سفیر موږ ته دا جواب راکړی چې دې کې ما هیڅ اختیارات نهسته موږ خپلې هلې ځلې کړو خو د موږ خبره وړاندې نه منل کېږي او موږ ته پاکستان حکومت دا وایي چې افغانان مهاجر دې ووځي او یونیسیار چې ده یونیسیار موږ ته هغه خو دا وایي چې د پیو آر کارټونو والا چې دي هغو سره ټیم شته او ای سی سی والا چې دي هغه په مهاجرتوب کې لکه نه دي او بل نورې ادارې کومې دي هغه سره هم خبرې کړي ټول چې سختي راشي بیا ټول اختیارات نه لري بیا چې لږ الله سره ښه شي بیا ټول موږ ته دعوت راکوي بیا موږ سره خبرې کوي میټینګونه کوي نو سپیر سفارت څه دا موږ ته جواب راکړی چې دې کې موږ هیڅ کوم داسې هغه نهشته چې موږ یې وکړو چا سره کومک لا خلک ټول باید وباسي چې لاړ شي په خپله
او که افغانستان خو تر ازي مثلا تاسو اړکیږي چې کډی را بار کوي هتا که مالونه مو حق هم پات کیږي کله چې تاسو کورونو باندې چاپی راسي بیا نو بل لار سړی ته نه پات کیږي ځکه وای پردای کار تر نیمه شپه ده کدی خو تر ازي دلته په بار وطن کې یا په افغانستان کې مصومره غا غوړېدل کیږي د کوچانو استاد ولی د محل څومره فعال دي د سرحدونو په وزارت کې تاسو استاد ولی وسمشته کنهشته
بله مخو گلزرین مولوی صاحب کوچای موږ د کوچانو مشر وو هغه به تېر وخت کې موږ هغه اورېده موږ چې کومه ستونزه وه کومه منډه وه کومه هر څه به وو هغه هلې ځلې کړلې نو اوس نه پوهېږم چې اوس فلحال دای په خپلې وظیفې ده که دای
ما ښاغلي کوچي سره خبرې وکړې ښاغلی ګلزرین کوچای چې د کوچانو په ریاست کې و هغه ویل چې دا مهال رسمي دنده نه لري او له وظیفې ګوښه شوی دی نو تاسو ته څه ویل شوي چې بل کوم کس په ځای مقرر شوی
مونږ خو مخکې پسې وو ګلزرین کوچي موږ سره هر یوه خبر غالګ مو ورته رسېده په اسانه سره خبره اورېده دای په خپله کوچای وو همځای وو د کوچانو په ستونزو ښه صحیح پوهېده په هر څه شي په هر حساب باندې نو بس نه وایي بل کوم کس راغلی هغه سره موږ رابطه وسه پورې نه ده سوې ما تقریبا مخکې هم کوشش وکړم هغه سره به رابطه کړو خو رابطه ورسره ونه شوله ما چې پوره خیال دا کسان چې کوم وو سره هغه ټول بدل شوي دي بلې موږ اوس په افغانستان کې موږ هېڅ کوم داسې ځای نه لرو موږ د نیکونو مځکې دي په خوست کې موږ مالداري نه کېږي هغلته مځکې دي کمې او نور موږ پلرونو نیکونو به ویل چې ازارجات یا وطن ده نو نه پوهېږم چې دا د وروس خواته بارډر کې ده که کومې خوا کې دا معلومات ما ته نهشته هلته به وایي پخوا د کوچیان خلک په اوړي کې تلل په ژمي کې به بېرته را تلل خو هغه هم اوس د اوس زمانې خلکو چا ته معلوم هم نه ده نو کېدای شي هلته ازارګان یا هلته موږ
دا فکر کوم د افغانستان او د افغانستان مرکزی ولایتونه دی میدان وردګ او بامیان او دایکونډي دغه شاو خوا کې څو ځله نښتې هم وشوي ممکن تاسو هم خبر سوي په رسنۍ کې څو کاله مخکې فکر کوم د حامد کرزي د واکمنۍ دوره و چې څو ځله هلته د کوچانو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ نښتې وشوي دی همدغه سرځایونو په سر باندې اوس که تاسو افغانستان ته فکر کوئ راځئ کومو ولایتونو ته آیا بیرته به خوست ته ځئ او که نه فکر کوئ هیڅ د سرپناه یا د خیمې ځای به هم نه لرئ ځکه افغانستان کې خو دښتې ډېرې دي او نن سبا یو څه آباد هم دي ځکه ورښتونه هم وشول. خو به نه وي چې مثلا دغه مالدارۍ مو یو ډول سره ورسوي ثمر ته او بیا راشي دی خو ته خپل وطن کې مالداري وکړي کاروبار وکړي ځکه بیا به مولې دې وطن نه څوک نه باسي ځکه دا خو خپل وطن ده.
داسه خبره ده چې مونږ خو اوس ګوره د کوچیانو خو کله چې د افغانستان راغله له زیرو نه کارونه شروع کړل نو اوس هر یو په پردي وطن کې دوره سرمایه چیرته ده وسره چې دوی لاړ شي دا مال نه هلته په نیمه بیه خرڅ کړي بیا هلته لاړ شي هلته په یو کال په دوه کلو کې لامغو خلکو لامغو حساب کتاب سره بلد شي نو دا خو البندونه غواړي تګ را تګ غواړي ډېرې کیسې غواړي نو خلک زیات دا پروګرامونه چې کوم دي ودونه د خیراتو کې خلک خبرې نن سبا ټولې په دې کېږي چې دا به څه کوو څه به کېږي نو ما ته د ورځې ډېر ټلیفونونه خلک کوي څه چل اوس سره به کېږي نو صرف دا راپاتې ده موږ وایي چې خدای د خیر کې بس صرف دعاګانې به کوم دغه راپاتې نور کوچیانو ډېر حالات چې ده یقینا بس ډېر سره خرابه ده او هیڅ لار نه ویني افغانستان ته لار نه ویني چلته مې دوی جونه جایدادونه نشته او نه پوهېږم چې حکومتونه به دوی سره څومره کومک وکړي یا به وکړي یا به ونه کړي نو په دې هم نه پوهېږو نو بالکل خلک سره پریشانه دي ډېر.
تاسو دغه د پاکستان دایمي کوچیان چې همالته اوسېدلی او تاسو د افغانستان هویت لرئ هلته پخوا در سره څومره مرسته کېدله؟ آیا د پاکستان پخوانیو حکومتونو ستاسو پوښتنه کوله؟ ځکه تاسو خو کوچان خو داسې یوه طبقه ده لکه بزګر غوندې چې مثلا روزي برابروي محصولات برابروي د همغې سیمې اوسیدونکو ته. تاسو یې مثلا چې مالداري کوي او خلک مالداري تاسو استفاده کوي یعنی تاسو هغه قشر یې د ټولنې چې نورو ته خپل خدمات وړاندې کوي د څارویو له لارې د مالدارۍ له لارې یا مثلا بزګرۍ د کرنې له لارې نه نو څومره قدر کېده ستاسو په هغې ټولنه کې پخوا؟ اوس خو در باندې فشار راغلی دی چې وځئ. پخوا مو قدر کېده؟ هلته پوښتنه در باندې کېدله هغه واکسینونه د څارویو چې وو نور داسې پالنه او روزنه کېدله ستاسو د څارویو؟
بله بالکل مخکې پخوا به چې وو لکه پاکستان کې د زمیندار او د مالدار خلکو دوره مشکل نه وو په هر ځای کې به چې تللې لکه پردي ځمکو کې به ماڼه ول نور یو خوا بلې خوا به چې کوچیانو کوچ که حکومت هم دوی سره له ښه وو دوره رویه بده نه کوله او بل یې وو تا د واکسینو خبره وکړه په بعضې په شپږ میاشتې بعد کال بعد به واکسین سرکاري واکسین هم خلکو ته ورکاوو نو خو کوچیانو بس خپله دا کړله چې دوره چاته ضرورت نه وو نه چانه دوره غوښتنه کړه بس خپله ګزاره او خپله په خپله منډه کوله او خلکو نه دوره غوښتنه کوله زیاته نه دوره چانه تامه وه بس خپل کار یې کاوه بس یو خوا بلې خوا خپل کوچ و بار کې دې کې مصروف وو نو تر اوسه پورې دوی صرف یو یو موټرسایکل او یو یو ټکټر همدا یې پیدا هغه ته نه دي رسېدلي چې دوی ډېر غټ کاروبار وو چې لا ډېر مثال داسې غټ کارونه وو چې خو صرف یو یو ټکټر او یو یو موټرسایکل دې ان ته رسېدلي دي او داسې لس فیصده خلک چې دي هغه بیا مشندریان دي مشینان یې اخیستي دي نور لکه کوم کاروبار چې کې داسې دوکانونه دا شیانې جوړ کړي دي او نور ته 80% اوس هم لا مالدار دي بس دا مالداري کې دوی مصروفه دي.
بله او ملک صاحب تاسو کوم سال ته په پاکستان کې دننه مثلا وای چې هغه د هوا په ګرمېدو د پسرلای دی مثلا تاسو به ځی نورو سیمو ته هغه سړو سیمو ته به ځی او څه چې ګرمي پکې کم وي که تاسو ځی کوچېږئ مثلا خپلې خیمې انتقالوي یا کورنۍ یا څاروي انتقالوي فکر کوئ په وړاندې مخندونه دي؟
بله خندونه خو دا دي چې اوس ټیم مکتفات ده تقریبا دوه میاشتې ټیم موږ ته شاته پاتې ده نو دوه میاشتو کې موږ اوس دا زړه نه کېږي چې موږ هلته لاړ شو او دوه میاشتې موږ منه فرا شي بیا غره کې موږ چې غرونه دي هلته خو ډېر مشکل دي هلته ګاډي نه خېږي پیادل مزلونه دي بیا برانونه وي هلته ډېر زیات مشکل دي نو دوه میاشتې بعد که موږ له هغه ځای نه ایستل کېږو نو ډېر زیات مشکل او مصیبت سره موږ مخ کېږو نو موږ وایو چې دلته یما زړه ده په دې لنډ وخت کې موږ سفارت سره او یونیسار سره د کوچیانو پاکړه یو غونډه وکړو غونډه ولرو نو که موږ ته اجازه چېرته راکړله تر تقریبا شپږو میاشتو پورې اجازه موږ شپږ میاشتې لګېږي هلته خواسې اوس زو او بېرته راځو دېجي پورې نو موږ ته که شپږ میاشتې چیم چېرته راکړې نو موږ به دا کوچیان به لاړ شي که شپږ میاشتې چیم یې رانه کړې دوه میاشتو دپاره خو ډېر مشکل ده چې هلته لاړ شي او دلته بیا د اوړي کې د اوبو ډېر مشکل وي د مالدارۍ اوبه ګرمې وي د څښلو اوبه یې ډېره سخت وي ګرمي زیاته وي نو ډیر زیات مشکل سره صرف په پاکستان کې کوچان ډیر زیات مشکل سره اوس مخ کی.
بله دغه کوم کډوال چې په پاکستان کې اوسي او دا مهال افغانستان خو ته راایستل کیږي دوی یو څه وخت غوښته وای باید یو کال یو نیم کال وخت موږ ته راکول چې موږ خپل کاروبارونه پای ته ورسوو ذهنن ځان آماده کو دې ته چې دوی خپل وطن ته راوکوچیږي اما هغومره وخت د پاکستان حکومت ورنه کې یوازې څو اونۍ وخت یې ورکړې مهلت یې ورکړې چې ووځي اوس هغه د مالونه چور کیږي مالونه لیلام باندې خرڅیږي حتی په ډېره کمه بیه کوچان څه غواړي تاسو د کوچانو استازولي کوئ د دې لپاره چې تاسو هم مثلا په هغه ښه ډول سره خپل وطن ته راستانه شئ غوښتنې مو څه دي څومره وخت به د درکول سي په څومره وخت کې به تاسو ذهنن دې ته آماده سئ چې مالونه مو هم ثمر ته ورسوئ او راشئ خپل وطن ته.
بله کوچان خو اوس فیلال دغه غواړي چې دوی ته ټیم ورکړل سي کم نس کم کال ټیم ورکړل سي یا دوه کاله ټیم ورکړل سي په دې چې دوی خپل مالداري په یو خط طریقه باندې خرڅه کی او لا په ټیم سره خرڅه کی ولی په دې چې اوس کوم خلک راځي دلته زوینه م خلک غواګانې اخلي مالونه اخلي او په دې وخت کې خو دې دا میږي چې کومې دي دا خوارې دي او واړه بچیانې واړه دي هغه ته نه رسېدلي د خرڅلاو وخت نو په نیم ریټ نم کم خلک مالونه غواړي نو که دې د ټیم ورکړل سي دوی صرف ټیم غوښتنه کوي نور دا نه وایي چې موږ دې په پاکستان کې پاتې سو صحیح پاکستان کې دوی څلوېښت پنځه څلوېښت کاله تیر کړل ښه وخت تیر سه نو اوس دوی صرف دا غواړي چې موږ ته ټیم راکړي چې دا مالداري موږ په څه طریقه باندې کمه کړو خرڅه کړو او موږ خپل وطن ته بېرته په عزت سره ولاړ سو صرف دوی دا غوښتنه ده ټول د کوچیانو
او که چېرته خدای مکړه وخت نه درکول کیږي لکه دغه نور کډوال غوندې په زوره تاسو کډې کولو ته اړ کېږئ نو هغه ناوړه عواقب به څه وي تاسو به کومې ستونزې ګالئ او مالداري به مو څنګه کیږي
ناوړه خو بې دا هیڅ ګوره څلوېښت پنځه څلوېښت کاله دلته هر سړي دوره محنت کړی دغه محنت به ټول له منځه لاړ شي او بیرته به دوی په ډېر مشکل سره وطن کول یکدویم دا محنت به مې ولاړ شي او دوی به د پاکستان کومه دوی سه پاکستان څه وایي چې مهمان نوازي کړي هغه به ولاړه شي نو دوی به مشکله سره ډېر مخ شي چې هر څه یو سرمایه او چا لګي که ډېرې دا چې هر څه له لاسه ولاړه شي اکثره داسې خلک وو داسې کوچیانو کې ما لیدلي چې هغو باډر اخواته کرام نه و بیا ما خواته جلال آباد ته تلیفون وکړه هغو به څه پیسې میسې ورته راوړې خرڅ مرڅ نو ټول کوچیان به همداسې لاړ شي چې هر څه به همدلته پاتې شي دوی به لاړ شي نو دې ستونزو سره به مخ شي.
په راولپنډۍ کې د افغان کوچیانو استازی ملک روزی خان کوچی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
کالو نا وګرانه ډېر میا دی چل راشا بیا بچ آزاد تللو نا درد کو ما وگرانا ډیر می یاد دی وگرانا ډیر می یاد دی و ګل غزان منګل را